پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتوبه جشوی د آزادی رادیو یو بل خبرونه تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. برټانیي چارواکي او استخبارات وایي چې څباندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورسپانې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تر 1,500,000 ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بېدرکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وای د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمی اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینټاګون وای امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوف ته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به ووري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول.
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجي او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان غن خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانک زیولاندی کوي.
په کابل کې یو ډل خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دی وویل
دا د افغانستان شتمنی دا بانکي سیستم یې لمنځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې 5 میلیارده ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کېږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کېږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
د بل خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اساري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 5 میلیارده زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په 13 مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوې نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم بیرحم او خززپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی او وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناوري نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپل کوره وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دې موضوع جزئیات شفیع الله ستانکزی اوري.
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره لدې چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د علي عزيزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د 40 کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی اميري ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا اميري ټویټ شنبه ناوخته د هغې رسمي ټوټر پاڼي شاوخوا 2 ساعته ورسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخوا ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د مرجی خپل امارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی ښځینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپله د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د خبره طبیعي یادې کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبریال نیولې یا بل څوک نیولې زور تم په دنیا کې داسې ملک راوخه چې پیغې کې د یو کس هم نه نیول کېږي. هغه پار نه وایي
د 13 اگست له 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې خزینه کارکونکي په کور کې نیول شوې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم په اکثرو سیمو کې وتړل شول. خزینه فعالانو لومړی ورځو کې په علني توګه د دغو پرېکړو په غبرګون مظاهرې وکړې، خو وروسته د راپورونو له مخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دې ته ورسېد چې د دغو مظاهرو ځینې مخکښانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه یې وپارول.
تر شنه آسمان لاندې په بېلابېلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبې په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوشی شول دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی 13 شوي موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور واوري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 2 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانې وروسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سیبه هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیک یې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دی تیر کړی وو هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې دی هغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې موقري نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی هیئت ټاکل شوی و، میږه بله ورځ څه غوښتنه وکړې چې می ته باید سرنوالونه ایاتونه وشي، می څه څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه می داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دو شل او ورسیالیو لپاره پرون پلازمینه ډاکې ته ورسیده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روان فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د نړۍ و توده موضوع د اوکراین پولی تنشې د تاوتریخوالي د کمولو د ورستي هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون لخپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هره شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړې او له جرمن ادبایو غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړې دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکیه حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خبرولای، په راتلونکو خبرونه کې به واوري. اوس به څو نور راپورونه له اجمل نه واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلای کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شواره ټاکلې چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپک دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. پنړی کې د راډیو د جوړېدو څخه باندې پیړې ووته، خو ملګری ملتونه وایي لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیزي او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواک توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره په شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومره د راډیو کابل وا چې هغه په 1300 کال کې اقدامات وشول. استودیو جوړ شو، یو کرو فورته جوړ شو. بل اخر د 1300 کال د وری په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړ شو، په پولې ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پولې باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادې راډیو نږدې یو پیړۍ سابقه لري، خو لای هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیر زیات علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زنیز د کړی دي خپل د خبرو سره.
داش په گوشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اوریدو روغدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توام چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په اوراز د سیمه لکلای د چې یو شیر سره کې لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړی ډیر سرګردان ډیر بدارم د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل وسته خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په یو منطقه سیمو کې چې تل هم رښنا نشته. د راډیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دې پورې په ډیر ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بیلابیلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه سنتیا لري چې هممهال هم کار کولی شي او هم معلومات ترلاسه کولی شي راډیو اوریدلی شي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو زکه وسم تاثیر گزار ده چې افغانستان کې د غونوی میډیا سوشل میډیا لګن ستونزو مشکلات سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډیره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دادي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دادي چې خلک مالی لحاظ امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیات اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودي. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 80% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګار کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلی، د مالیاتو د تعویلی په برخه کې، نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږ میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشی يم د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو په افغانستان کې شهیدان په چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابره وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیډن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ورکوي. جو بیډن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم. موږ دغه غوښتنه غواړو د مشرانو څخه چې دغه مرستي کیږي، دغه مرستي دی پر مخ بندې سي. دغه مرستي موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا وسیته لري یا خاله لري یا مال لري وغو ته رسي، وغو تورو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه مشتریو شپږ شپږ تزر نه پرد تر مرموي وته له د طالبانو دا دولوجه به 2000 مرسی 3000 به مرسی دغه مرسی موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دینار دي تر کندهار دی ودا خواته نه راتیریږي.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اوباد السلام د ازادي رادیو ډیر وخت سم جوړ شیخ مندوري خبرونه دي او دا موسی چې وشل کیږي چې وای ما د سینټر غلی پښکې کیږي درغلې نه پښکې کیږي چې چاته مې ستا ورکړه هغه وای دی عادلانه وي شکیږي او شنه کې ور هغه وای درغلې کیږي.
ستاسو له خوا ازادي رادیو ته ثبت شوی سو پیغامونه وو. د خبرونه دا برخه هم دومره وو. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی.
د بریتانیا چارواکي او استخباراتوي چې څه باندې 2 میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل رسپانې د راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 15 لک ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هر کلی وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوپټل کوریل ټاپوګانو ته نشته د روسیې د اوبو قلمرو ته نه نوته دی. پینټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دی کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په افغانستان کې پر ترافیکی پیښو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کو. سره لدی چې شای په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د ترافیکی پیښو کره احصایې نه وی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې دي. نه یوازې ډېرې دي بلکې په نسبی ډول ډېری ترافیکی پیښې د مرجوبلو سبب کیږي. د موټرو د زیاتوالي لکبل د ترافیکی پیښو یو مخنیوي ممکن کار نه دی خو ک موټر چلون کې مقررات عملی کړي په دې ډول پیښو کې د مرجوبلو مخه تر ډیره نیول کېدای شي. مثلا ک چلون کې او سپرلې کمربند وتړي د ټکر په صورت کې به د جوبلې دوه عمرین خطر نسبت هغه چاته چې کمربند نه وی تړلې لښوي. د افغانستان د لارو خرابوالی د ترافیکی اشارو کموالی د موټر چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د ډیرو ترافیکی پیښو عوامل بلل کیږي. پر روانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې وژغې شو چې څنګه دا ډول ستونزې او په مجموع کې ترافیکی پیښې کمیږي. همدارس به په ترافیکی نظم وژغې شو. د بینظمۍ لکبل په ځانګړي ډول په شارونو کې ګڼه ګونه زیاته شوې ده. د غنی ګونې د کمیډو لپاره څنګه کېدای شي په ترافیکی سیستم کې نظم راوستل شي. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د کابل ښاروالۍ د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای او د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی. درو سره ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب مختار، آیا د ترافیکی پیښو کومه احصایه لري؟ په تیره بیا مقایسوي احصایه چې وشي کال په کال یا میاشت په میاشت څومره ترافیکی پیښې ډېرې شوې یا کمې شوې دي؟
سلامونه سلمان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان هغه کوم په ترافیکی سیستم یا په ترافیکی فرهنګ کې موږ معیارونه ولرو په هغه کچه موږ نه لرو. دغه ساز مکانای واقعیت چې موږ د لارو خرابواله د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، استاندارد وسایط موږ هغه نه لرو، یعنی خرابواله د وسایط دی او دغه ساز د وسایط په استعمال کې چې موږ وسایل څنګه استعمال کړو نو کار اخیستنه ته وکړو او دغه ساز په څنګه کې بشارو په سلورلار شهرات عمومی چې د زونوب سطح ده یا د افغانستان سطح ده موږ هغه علایم ولرو دروی پوغو کچه نه ده که څنګه چې هغه ترافیکی سیستم او ترافیکی قوانین اجاب کوي موږ لرو احسایه په مجموع کې موږ کلنه احسایه لرو چې د غوسه موږ د نوي کال په نسبت څوارلس سوم کال کې وښیو موږ په نه نوي کال کې 2020 حادثه لرو او په څوارلس سوه کال کې راټیټیږي چې 215 نوي ټکي او د دوو فیصدي مقایسوي فیصدي موږ د حادثاتو کمښت تقریبا 15 فیصده لرو.
تاسو ویل چې نسبت یو کال پخواته په 14 کال کې ترافیکی پیښې کمی شوې دي حتی 15%. دلیل څه دی؟ شاید دانی وی چې د پخوا په پرتله اوس په لارو د موټرو شمیر کم شوی دی.
دا سدي په عموم کې یو عمومي عوامل یې دا دي چې موږ په دوو کالو کې نسبتا د تیلو د بایو لوړوالی و د جنگو زیادښت و په دغه واخرو کې چې تګ را تګ لکه د نن نوي کال کې چې موږ لرو پوغ اندازه په عموم کې که سړی ووایي دا دی او د دغو سب څنګ کې موږ په دغه واخرو شپږو میاشتو کې د 1400 کال چې دی د لایسنس په ورکړه کې شفافیت را مسته شوی دی چې دغه د ترافیکی قوانینو په مراد او دغو په تعلیماتو په خصوص هغه جوازونه ورکول کیږي.
کور ودان ډاکټر حسیب الله مختار زموږ بل میلمه د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت ویندوی امام الدین احمدی دی. احمدی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که تاسو په دې اړه خبري وکړئ چې په لوی لارو کې د ترافیکی پیښو علت څه دی؟ آیا د لارو خرابوالی او که پر دې سربیره د موټر چلونکو بې احتیاطي
ستونزه عموم کې چې پیښې رامنځته کیږي رامنځته شوې دي؟ ستونزه په دې کې ده چې موږ معیاري کوم ترانسپورټیشن چې باید په یو هیواد کې وي خصوصا په لویو لارو ترانسپورټیشن وي هغه متاسفانه کار ورته نه ده شوی. په دې 140 کلونو کې خو بیخي کار نه ده شوی د جنگونو له کبله. بیا په 13 کلونو کې مافیایي کړیو لخوا نه په مخ وړل شوی ده او شخصي جیبونو ته کار شوی ده متاسفانه. خو خیر و دغه 13-15 میاشتو ته نږدې دغو کې موږ الحمدلله ډېر فعالیت کړی دی ترانسپورټ او چلن وزارت په نمایندګۍ چې وایم
احمدی صاحب تاسو وایئ چې کار نه دی شوی. څومره سړکونه چې په دې 13 کلونو کې جوړ شوي دي د افغانستان په تاریخ کې نه و جوړ شوي. یعنی 40 کاله مخکې په افغانستان کې شاید د که مبالغه ونکړو 24 قیر سړک نه و پاته. لیکن صحیح ده چې سړکونه هغسې معیاري نه دي جوړ شوي یا ساتل شوي نه دي. اکثرا شکایت دا کیږي چې سړک په معیاري هم جوړ شوی وي خو د کنټرول څوک نه و. مثلا باري موټرونو به تر حد زیات بار لیږدو لدې کابل سړکونه ډیر خراب شوی دي. یا فرضاً هر سړک ساتنې ته یا مینټیننس ته ضرورت لري چې د دې لپاره به لازمه بودیجه نه وه. یو سړک به یو ځای درز وکړو په ځای د دې چې هغه زر جوړ شي هغه به پاتې شو چې واوره ووریږي او اوبه پکې نفوذ وکړي او بالاخره خراب شي. که داسې خبرې وکړو نو شاید دا به یو څه حقیقت ته نږدې وي. اما اوس ستاسو د وزارت دنده دا ده چې دا سړکونه وساتیو یا یې ترمیم کړي. تاسو په دې برخه کې څه کارونه کړي دي؟
نو برعکس دغه تیرو خبرو ستاسو د خبرو د اکثریتو په تایید چې سړکونه لیا خو غیر معیاري وو لیا هم که جوړ شوي دي ساتنه یې نه ده شوې. خو دا هم ضعف د تیر وخت و هماغه مافیایي کړی و کلاس درلودو چې غیر معیاري جوړول او بلې بیا لاره موټر او واړه موټر ټول غیر معیاري شرکت ترانسپورټي شرکتونه جوړ شوی دي. جواز د شرکت ورکړ شوی دی موټر نه د چک شوی. اکثریت موټرونه ډبل کاری شوی دي د وزن د زیاتوالي په خاطر چې د په خاطر چې توناش پورته یوسي د په خاطر.
نو آیا تاسو مخنی ولید د دغه موټرو سه زیات توناش وړي؟
د لوی لارو جوړول زموږ دندنه ده ټولګټو سره دنده ده مینټیننس او جوړول. مګر ترانسپورټي شرکتونو ترانسپورټي خدمات تنظیم د ترانسپورټ از موږ د ترانسپورټ او چل وزارت دنده کیږي موږ په دې برخه کې کار کړای د ما مخکې یادوري وکړه
پاکستان د دوستۍ بسونه پیل کړی دی ویلی خو دې شاید پیل کړی وي د کابل او یا جلال آباد او پېښور ترمن لیکن دا کار یو طرفه ده یعنی بسونه ټول د دوی دي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې اجازه نه ورکول چې افغان لارې چلون کې دوی خاورې ته لاړ شي لیکن دوی والو ته اجازه و چې ترمنځنۍ آسیا پورې لاړ شي
بسونه به د کندهار او د کویټې همدارنګه د جلال آباد او د پېښور ترمنځ به زموږ بسونه او د دوی بسونه په نورمال ډول دي بدون دې نه چې د یو خوا د بل خواني موږ هم بندښت نشي رامنځته کولی دا تفاهم ورسره شوی موږ هم د درې ورځې مخکې اعلان وکړو د افغانستان ترانسپورټي خصوصي شرکتونو ته چې 500 ډول بسونه چې څوک لري هغوی د جواز ولري د فعالیت مراجعه دي وکړي د کابل ترانسپورټ ریاست ته چې تر څو موږ دوی ثبت کړو او د پاکستان خواته دوی لیستونه ورکړو چې دوی ته د تګ اجازه ولري
ډاکټر صاحب مختار مخکې وختو کې چې موږ د ترافیکو په اړه کله هم پروګرام درلود د ډیرو اوریدونکو یو شکایت مو دا و چې په لوی لارو کافی اشاره نشته ترافیکی نخی نشته او بل شکایت له موټر چلوونکو څخه وای هر چا لایسنس اخیسته دی سم ډریوري نه دزده او د بل خو یو شمیر ډریورانو باندې دا تور هم دی چې دوی له مخدره موادو کار اخلي او لکه بلې بیا ترافیکی پیشی کیږي
په تیر کې موږ شفافیت نه درلودا هغه چې د ترانسپورټو په کنټرول کې و د وسایطو کنټرول دی او چک یې دی مثلا چې معیاري دي کنه دي همداسې د موټر چلوونکو په برخه کې او موږ په تیر د شلو کالو کې وګورو ډیری ستونزې د امنیتي مشکلات وو چې مثلا ریاست ترافیک یا دغه ادارې و نه شوای کولای چې هغه تاسیسات وړاندې کړي چې په وګړو کې لوایح دي مثلا معیاري اشاري دي یا نور دوته ورته تخنیکی وسایل باید برابر شي نو یو درې عوامل که سره راجمع کړو د پېښو د حادثوي پېښو د لوړوالي سبب کېدلی چې په دغو کې د حکومت او د عامه پوهاوي عنصرونه ډېر رول لري په نن سبا کې د حکومت هغه 100% کنټرول چې دی په شاهراهو باندې له خپل موږ عملا چې تللي یو ولایتي سفرونه هم کړي دي نو دا نظام په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی موټروانان تخلف کوي د خپل اندازې نه مثلا زیات سرعت اخلي هم مثلا کنټرولېږي او د یو حد مجازات کیږي او د دوه سبسان کې یو برخه چې خلا موږ لرو هغه موږ چې کار کوي البته تر روان کړی هغه دوی برخه یو
تاسو وایئ چې موټروانان چې سرعت نه کار اخلي هغوی مجازات کیږي په لوی لارو کې تاسو ترافیک لري په دې څو لنډه موده کې آیا تاسو ترافیک نوی روزلې دي په خو خو نه درلودل
د شاهرا تشکیل جدي په 13 شلو کالو کې موجود نه و نن سبا کې موږ کار په فایل کړی دی چې هغه تشکیل او دغه توار ته غتر ظلمانه ټول په بشپړې دوه دی او رهبری سره به شریک شي د موږ سات نظام د ولایتي ادارې په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی امنیتي ورګانونه دي چې هغه په دې برخه کې همکاري کوي او د وسایطو د تخلف په برخه کې د خپل اقدامات کوي وخت نه وخت چې د پېښو په کمبود کې د ډېر حد پورې د موثر تمام شوی دي نو بل برخه تاسیسات د تاسیسات په لوړه کچه بوګه هغه پیشنهاد کړیم دي د بودیجې په برخه کې نو کورونه په لاند وخت کې په تکمیلی دودي چې بررسی ده بررسی د شهرا او موږ کم پاتې ده هیئتونه موږ لګلې دي تخنیکی ټیمونه موږ لګلې دي چې په دغه کې یو تخمین د تاسیسات د پټالورو لارو کې د افغانستان او دغه سبسان کې د سرکونو تخریب دی چې مثلا د رای ځای کې د سرکونو تخریب یا هغه معیاري جوړښت د دې سبب کې چې معیاري جوړښت موجود نه وي چې دغه د حادثې درامسته کېدو سبب وشي
زموږ بل میلمه د کابل شهر والی د نشریاتو او عامه پوهاوی رئیس نعمت الله بارکزای د کابل شهر د ترافیکی وضعیت په اړه نظر سرګن کې خلک وایي چې کچرته نظم وای په ترافیکی شاید په کابل شهر کې دومره بیروبار نه وای د نظم لپاره تاسو څه اقدامات کړی دي
کابل شهر والی یو لوی خدماتي اداره ده او د ترافیکو پر برابر باندې ترافیک چې دی زمو یو پروتوکول لري د ترافیک ځینې برخه زمو سره دي ځینې د وزارت داخلي سره دي او په ځینو برخو کې د ځان خود مختار دي او مستقل دي بالکل نو پر دې اساس باندې د کابل شهر د ګڼګونی پر برابر باندې څو خبر زده غواره ورته اشاره وکم اولی خبر دا دی چې کابل شهر د دومره نفوس د پرنه جوړ شوی 15 لک نفوس او تقریبا 14 میلیون نفوس تقریبا ډیر تفاوت لري د اقل دی له چاند کې رضا یو دومره خبر اخونه د کابل شهر 15% اضافه غیر پلاني شاهدی نه دا چې یو شاهدی چې د پلان لري انکشاف نه دی کړی او خپل سر کورونا ډیر موجود دی سرکونه تنگ دی غیر معیاري دی او نور موارد نو پر دې اساس باندې کله چې نفوس هم دومره زیاتوالی لري په این حال موټران هم زیات شوي دي له حد نه اضافه مشخصا که پر دې باندې ولډر یو ولي کابل کې چې الحمدلله اوس ګڼګونې هم کم شوي دي بیا هم ډیر ده یو پلازمینه پیسې ورته وګورو دلته ډېرې کیسې شته یو خو دغه خودسری شیاګانې چې هر ټکسیوان هم د اوس خپل هم دغه سره یم ګلبهار سنټر سره ما مخ پر تلویزیون مې هم دا اوس روانم چې هلته یو بحث لرو زه هم دا اوس وینم چې مختلفې شیاګانې موجود دي او خلک متاسفانه دغه فرنشین نه فرهنګ څخه لري هر ټکسیوان هر چیرته چې زرو وغورتل بریکو یا مسافر پورته کوي په این حال کې موږ د کراچیوانانو هم مشکل لرو چې الحمدلله تقریبا د عبدالدری میاشت کې سخت پر دې باندې کار کوو چې د کوټې سنگي یو برخه سرایا لودین دوله سمینه یې ارزان کې ماته مچا بابا مینم پرون مکمل تقریبا 3000 د سروشان او کراچیوانانو بل چیرته انتقال کړه واغه ځای مسافر کړه چې پر نور باندې هم کار روان دي شکر الحمدلله رئیس د ترافیک ډاکټر سیبا فیزوا سیبولا مختار هم څور دې مخ کې شاوته سره د بدرې دلې دي او پر دې باندې سخت مسمم ولاړو چې دغه تمځایونه چې مشخصا ځینې د مافیا او پلاسو په خوا او اوس هم ځینې خلک استفاده ځینې کوي بعد د تمځایي اسکاګانې د موټرانو پر برابر باندې او په عین حال کې موږ حاشیوي پارکینګ هم شروع کړی دا چې د سره غاډي ته هغه حاشیوي پارکینګ چې د یو موټر په دغه استاندارد شکل باندې حق لري ودرېږي او تاوید باید د فار جیب ته ولاړ شي چې هغه کابل شهروالي ده
کوم عوامل چې تاسو یاد کړل مثلا یو چې تاسو شهري فرهنګ دا فرهنګ هغه وخت جوړیږي چې یو څوک چې تخلف کوي جریمه شي مخې باید ونیول شي یعنی اول باید ورته سزا وټاکل شي بل وری هغه څوک چې یو ځل جریمه شي بل ور بیا هغه کار نه کوي بل تاسو دې شهر ول چې شهر نفوس زیات دی او دا شهر د 15 لک لپاره دی لیکن اوس 15 یا 18 میلیونه خلک پکې اوسي اما اوس هم دغه شای دی دا شهر تاسو نه شي کومولې نه نفوس کومولې شي د دې لپاره پکار دي چې نوي سړکونه جوړ کړي حلقوي سړک جوړ کړي په دې برخه کې څومره امکانات شته خصوصا وس خو افغانستان هغه افغانستان نه دی چې شپږ میاشتې پخوا وو ډېرې پیسې ورته راتلی
تاسو وګورئ دغه خپل د ښار پیسې شری د کابل ښار کابل ښار په ضلع یا اضافه ده په دې شرط چې اواز یې سم راټول شي نو پر دې اساس باندې موږ دې ته فکر کړی دا چې دا ښار خو 4 میلیونه خلک پکې اوسېږي وغواړي که ونه غواړي د فاشار شاري فرهنګ پر برابر باندې دي ته موږ پویږو چې په کابل شهر کې د افغانستان د دوه ولایت مختلف خلک راځي چې هغوی مختلف اندیشنی لري مختلف فکرونه لري د دوه شهر جنې شفر مختکی کړي د جنې پر مختکی نه دی کړي جنې خلک وایي چې د کابل شهر د دوی د قریب پر کم باندې وي دي ته موږ به خي فکر لرو او دي ته متوجه یو چې هر ورځ څونه موټران څونه مسافرین د شمال د خوا د جنوب لخوا کابل شهر ته راځي او بیرته وځي حتی موږ د ځینې همدوار ولایت لکه پروان لکه جنوب خواته چوغوري وردک د شي خلک لري چې د ورځې راځي کابل شهر ته خپل دکانداري او سوداګري د شپې برته کور ته ځي نو موږ دې ته ټول ته متوجه یو پر همدغه اساس باندې په کابل شهر کې څنګه ودانۍ چې د دفاع ته جوړیږي او سرکونه چې جوړیږي د همدې فکر وسره چې باید کابل شهر یو د شین انکشاف او چې هغه پلان انکشاف یو حلقوي سره کارونه بشپړ شوي دي مطالعات بشپړ شوي دي خو اوس فعلا پر د تخنیکی موارد باندې کار روان دي او درې موضوع چې موږ ډیر مهمه ده د یو پلازمینه په هیڅ باندې موږ باید یو قوي عامه پوهاوی خلکو ته ولرو هغه چیلنجونه کومه تاسو یادونه وکړه کله چې د جریمه خبره کوي جریمه سیدا یو بازدارنده عامل دی خو درې پړاو ده اول پړاو ده چې موږ د مکتب څخه ونیسو
زه تر پاندو پورې د کوچنی چې ساتل کیږي راوی لویږي او په عین حال د کله چې مکتب ته ځي د کله چې تلویزیون ګوري په دغه ټولو موارد چې دته مختلف پیامونه را رسوي دا باید په ټولو کې موږ د فرهنګ شهرنشینۍ د ښار څخه ساتنه د ښار عامه ملکیت د ښار پیژندل دا ټول راته ښه ولرو او د جریمی خبره دریم او سلرم پړاو د کچیر دغه ټول پکې وو یو سره نه اهله وو
یعنی تاسو وایئ چې لاس کله پکار دي چې عامه په هوای وشي لږ ورسته به بیا جریمه پیلوي
یوازې نه وایم چې دغه لاس کله مش په نظر کې وځي مور لاس کله شل کله اینه خپل عامه په هوای هم کوي کوو پایناله خپل هغه بازدارنده عوامل هغه کیږي چې جریمه یې هر حساب یې نور هغه په بغل کې ولرو دا ټول باید مواجه مختب درته ما صرف چیلنجونه تاسو یادونه وکړم چې موږ د همدې چیلنج طرف مخ یو بدیر حکومت یو وسام یو
ډیر زیاته مننه کورودان شاخلای بارکزای ډاکټر صاحب مختار همدرد چې څویل غوته تاسو اشاره وکړه لکه دې موټر چلوونکو نه مسلکي تو بد مخدر مواد او استعمال د قانون نه اجرا لیکن ک په دې برخه کې تاسو ول چې په خو د سیو حسیو د هر حکومت قاعده ده چې ټول پر په تیر نظام باندې اچوي تر د مخکنی حکومت مخکې ابل حکومت هم په ورتیر حکومت باندې پراچول او د خلق حکومت په ورتیر حکومت باندې پراچول دا قاعده په افغانستان کې خصوصا بيخي ټول اوریدل د ټول تری خبر دي لیکن تاسو وایئ چې اوس توجه زیاته شوې ده آیا په امدی پلازمینه کې ډریوران کمربند تړي د خودي قانون جز ده
ډیره ښه خبره وکړه نو به خبره دي او معما فوهوي ته او د نظام بشپړ په ټول ارزښتو باندې تحکیم ته چې دغه د ښار د نظم یا د ترافیک د کنټرول یا د معیار کولو په برخه کې موږ مسولین یو نو په دوه برخه کې موږ خپل هغه کوم اصول چې دي اصول نامې دي یا طرز عملونه دي چې په اداروي لحاظ او بیرون د ښار د نظم په برخه کې موږ پلي کړو د اول ورځ نه چې موږ کوم دوه ادارې ته راغلي په غو باندې موږ کارونه پیل کړی دي چې هغه به موږ د کابل ولایت په شمول باندې پلي کوو پات شو ډېره مهمه خبره د سیستم ده مو کلاسیک سیستم لارو چې چالو کاله په خاطر ورګرځي نو د سیمه هواتو ته پکاتو یا نړیواله معیارو ته پکاتو سه سیستم را ماسته کول دا د هغو مربوط کیږي چې کله موږ یو سیستم را ماسته کړو نو کاغه مثلا په کندار یا د کندار په ولسوالۍ کې تخلف کیږي د خپل موږ معیارونو په وړاندې نو موږ څنګه وکړو چې خپل قانون غلطه پلی کړو نو په دغه برخه کې چې الکترونیک سازی ده یا د برقی کولو سیستم دی دغه را مسته کوو نو دغه سبسان کې موږ ترانسپورت څخه خبره روانه کړې دي ترانسپورت وزارت یا هوانوردی په دغه برخه کې مخکینی قراردادونه هم په غالب ګمان چې درلو د لوسم ته په تلاش کوي چې د خارو او د لوی خارونو او د شهرو د کنټرول لپاره ترافیکی کنټرول ترانسپورټي کنټرول لپاره د الکترونیکی سیستم را ماسته کی چې مثلا څنګه یو ډریور تخلفات کوي یا په مسلکی لحاظ د ډرایوري نه کوي موږ څنګه پناخ کو او مجازات کو او جریمه ورته وړاندې کو کنه دا ټول ته دوه پر تړاو لري سمه ده په تیر نظام کې د خوازه خبره ده چې په دغه معیارو باندې ته ډېر پر کار نه دی شوی نو موږ د لوی چیلنج سره چې مخامخ یو هغه دی یو ناکار سیستم دی چې هغه نه تاسو سره کول بلکې د 350 کال یو دیو نه وړاندې حکومتو زیګند دا چې تر اوسه پورې د اپډیټ په برخه کې کار نه دی شوی نو نن سبا کې موږ هم د داخلي شرکتو سب تماس کی او خارجي شرکتونه یو څه زموږ د لارو چې د رسميت پیژندنې د ډیری وخت د په دوه برخه کې ځونه ښه کوي خو بیا هم موږ تماس کی او سپرڅو د سیمې د هوا د وی یا نړیوال معیاري سیستم رامنځ ته کوي ترڅو د ټولو نقطې په نظر کې کې ونیول شي کاغه د ډرایورۍ مسلکی توپ دی او کې د کمربند دی کې د موټر د معیارونه د چې ترڅو هغه معیارونه پوره کړی بیا هم
ترانسپورت برخه ته مثلا وړاندې
شي. ډاکټر صاحب مختار دا نوري خبره ستاسو په ځای دي چې مثلا اول دم د اشاره سیستم چې د ډیر پرمختللې کمپیوټري سیستم غوړي یا ځینې نورې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړي، لیکن دا د کمربند مسله دا ک فرضاً نن تاسو امر وکړي له تلویزیون او رادیو اعلان کړي چې کچا کمربند نو تړلې جریمه کیږي، ممکن ک 0% نه 50% خلک نور کمربند وتړي.
اسې دې فروان صاحب چې په دو کې د خلکو فرهنګ د څه چې په څو مخکې عامه هواي مستوړاند نه کې او د نظام سره ونه کې د هر قانون او هر نظم ته د جبر پر دې نو لمړی په دوه برخه کې زیادات خو ورګانونه چې دي هغه باید عامه په هواي برخه کې موږ سره همکاري وکړي، دغه نه وروسته موږ کولای شو قوانين پلي کړو، نو دغه نه بغیر موږ به بیرته د ستونزو سلاسه بریوان کیږو. نور نظم به د موږ نه پاتې وي، ټوله ورځ به مثلا جریمه بکوو.
او که چیرته د دې عامه پوهاوي په برخه کې مثلا تلویزیونونو له طریقه هغه مستند فلمونه چې په یوټیوب او په نورو ټولنیزو رسنیو کې شته چې یو چا کمربند تړلې دی ټکر کوي څومره جوبلیږي او یو چاچ نه دی تړلای څومره جوبلیږي، ډیر زیات فلمونه شته په دې برخه کې او مستند فلمونه دي. دا کوشکاره کې شاید ډیر خلک پوه شي او کمربند وتړي په اهمیت وو پوه شي، لیکن یو بل بدبختی هم ده چې ځین خلک وایي وکړ څوک کمربند وتړي بیا ځین نور پسخان دي.
دا سیدی چې موږ افغانستان ته ډیره پوره چې د قبیلایي جوړښت لري، قومونه فرهنګ قبیلایی دی، اشاری فرهنګ په ټوله کې په افغانستان کې دو د ریواج نه دی خلکو ترمنځ. اشاری فرهنګ نظم غواړي، نظم لري. موږ په دو برخه کې یعنی کار ته اړتیا لرو چې تر څو کار وکړو.
شغل احمدی یو اوریدون کې لخو سخه تسل خوستی ول چې سړکونه تنگ دي او بل د هم دې لوړ توناش یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره تاسو امکانات لري؟ هغه سړکونه چې تنگ دي دی غو دی لویولو لپاره کافی بوري چا او امکانات لري او کنه؟
بلې، د لوی لارو سړکونه یو څه تنگ دي، خو مګر دا په دې معنی نه دی چې دومره ترافیکي پیښو ته توجه وړ انداسې غوي چې ډېر پیښې دې پکې وشي که احتیاط وشي. نو موږ کار په دې روان کړای چې شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه معیاري کو، یعنی هر څوک په موټر کې سوارلې کې نه نوي، د ترانسپورتي شرکت ته چې جواز ورکول کیږي د موږ نه اجازه اخلي چې زه د افغانستان وګړي دیو ځای ته خپل ځای ته انتقالوم ته اجازه راکا. نو د دې لپاره دای به ټول معیارونه څخه تیر شي، فلټر شي، موټر فلټر شي، ډرایور فلټر شي، چا سم سړی دی کنه، جواز لري کنه، نشې دی که روغ دی، همدارنګه تخنیکی چکی وشي چې موټر څنګه موټر ده.
چې آی دی کابل شار لپاره دی جی پی ایس یعنی ویګیشن سیستم دی جوړېدو امکان شته. مشکل په څومره چې ما ورېدلې دی په دې کې چې په کابل کې اکثرا ادرسونه نشته، یعنی نمونه نه لري سیمې.
جی پی ایس کې په ګوګل مپ کې هم دا اوس هم د کابل شار ټول اصلي افری سرکونه فعلا نه موجود دي. ورور
و بخښي، ادرس نه منظور دا ده، تاسو منظور دا ده چې زه ستاسو کور ته درځم، تاسو د کوڅې نوم او د منطقې نوم راکوي، د کور نمبر هم راکوي، زه ستاسو کور ته درځم، دغه سي ادرس.
زه پوه شوم د کوڅې نوم هم دا اوس راحت خپل لوکیشن او ګوګل پیدا کولای شي، اما د کور نمبر تر برابر باندې خدام دغه تاسو یادونه کومه په پنځم نایي کې دا کار شروع شوی دی. دا کار په پنځم نایي کې کړی دی، هم عمومي کوچي، هم فری کوچي، او هم دارنګ د کور نمبر. هم دا اوس هغه یو پروژه ول کاری روان دی صرف دغه موضوعات پر برابر باندې چې د کابل شار شاروالي هغه پروژه چې اتحادی اروپا او بانک جاني سره ول ځینې مشکلات په خیر راغلي دي. موږ هر ورځ د دې سره په تماس یو، تر اوسه مو 12 ملاقاتونه درلودلې، درې ورځې مخکې هم د یو ان یا یونما سیاسي معاون هم خپل راغی او موږ د دې سره پروګرام پر چې د خیر سره پروژې چې پاتې دي هغه د خیر سره مشتاسي فاینل کوو ان شاء الله سره ورس.
د ملي بس یادونه هم وشوه په کابل شهر کې په تیرو شلو کلونو کې هند څو ځلې ډېرې مرستې وکړې دي بسونو په برخه کې خصوصا، لیکن دغه سیستم د پخوا په شان جوړ نه شو. اوس څومره هیله شته چې د ملي بس سیستم به بیرته فعال شي، ځکه چې د بسونو له فعالېدو سره په ښار کې ممکن د موټرو بیروبار کم شي؟
بله، په دوه برخه کې په تېر حکومت کې کار شوی و، خو متاسفانه لکه څنګه چې نظم رامنځته شي هغسې توقع نه وه.
نو اوس مهالم د داخله اورګانو نه چدي کاغه ترانسپورت او شروالۍ د څومره چې معلومات لرم د ملي بسو په برخه کې ترانسپورت وزارت کار کړی دی.
تیرو کلونو کې اصلي ستونزه هم دا و چې بسونه خو به یو هیواد ورته ورکی، لیکن که ورکشاپ نه وی چې یو بس خرابېږي چې هغه جوړ کی، دلته اصلي ستونزه و. اوس آیا کوم لوی ورکشاپ ورته جوړ شوی دی؟
څومره چې موږ د کاري روابطو په اساس باندې معلومات لرو د وزارت ترانسپورت نه، نو دوی په خپل مجلس کې هم دا خبره کوي چې موږ تثبیت کړای چې څومره ملي بس موږ لرو او څومره کار ته اړتیا لري، مثلا ترمیم څومره حد پورې ممکن دی. نو په دوه برخه کې و موږ مخکې تللي یو، ترمیم روان دی. نو په دوه برخه کې چې هغه ورکشاپونه دي یا نور کوم څه ته اړتیا وي، په دوه برخه کې دی کار کړی انشاءالله.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی او د کابل